السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان بشري او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. د راپورونو د برخه وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړي استازي وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډ وارد د اغلی گرینفیلد د خبرو په تایید سره وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل اړین دي. واشنگتن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي د ټاکل کېدو ننګه کړې وه، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر ویلي وو چې داسې یو استازي به د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګري ملتونه یې په خپلو پریکړه لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته اړتیا نشته، ځکه د دوی پټکو دا استازي هغو هیوادونو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان له بحرانه وتلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلن باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې وکړ. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبوره شي د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل، او بیا کال وروسته یې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو په دویمه څپه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تیر ماښام ویلي چې د چاودنو په دویمه څپه کې 450 تنه ټپیان شوي هم دي. تر پرونیو چاودنو څلوروي ساعته مخکې د سه شنبې په ورځ د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو 3000 وسیلو د چاودنو له کبله 12 تنه وژل شول او 2900 ټپیان شول. رویټرز خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي، دا ځل پیجر نه بلکې یو ډول لاسي بې سیمه وسیلې چاودلي چې له پیجرونو سره یې توپیر درلود. د حزب الله ډلې چې د اسرائیل د څارنې له ویرې پیجر او نورې ارتباطي وسیلې کاروي، او دغه راز د ایران حکومت د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې ده. اسرائیل تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند او پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي ممکن راتلونکو اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره وګوري. ټاکل شوی زیلنسکي راتلونکو اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د ګډون په هدف متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. ترامپ پرون چهارشنبه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې له زیلنسکي سره د احتمالي لیدو کتو خبر ورکړ. ترامپ په خاطر د اوکراین سره د خپل هیواد په مرستو نیوکې کړې او له دې خبرې هم ډډه کړې چې غواړي اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه کې بریالی کړي. تیره ورځ د اوکراین ولسمشر هم وویل چې د سولې یوه طرحه یې چمتو کړې او غواړي د امریکا له ولسمشر جو بایډن او ولسمشریزو ټاکنو ته له ولاړو نوماندانو ډونالډ ترامپ او کمالا هاریس سره یې شریک کړي. او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د رواني لړۍ دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونۍ لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان بالران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته افغان لوبغاړي په شپږویشت اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خپرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې دا راپور راخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دا راپور د جون له 14 را وروسته مودان غالي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شوی. تفصیل به له احمد شیبر واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندویه پلاوي مشي امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو وویل چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسانو بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه چې د کال وروستیو درې میاشتو ته په نږدې کېدویو شاوخوا 900 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. میرمن اوتنبایو بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو له ستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي، په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلي دي.
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویان ته ډېر د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلي دي د پراختیا مرستو لیواله نه دي.
میرمن اوتنبایو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او وی ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 21 په 4 فصلونو او 5 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون څاري چې څرنګه یې طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابرۍ ټینګار وکړ.
ژمنه وکړئ چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنکړل شي.
دا راپورونه خبره شوې دي چې په افغانستان کې نارینه وو ته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بار خبر کړي. اغلی باهوس له افغان میرمنو سره پر اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ او ویې ویل چې د مرستو اوسنی میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولی شو چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولی شو.
امنیت شورا ته یوناما په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي دي چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بیا جذب په چاره کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوي دي چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو اوس 24 ساعته خبرونه لري. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو ازادۍ رادیو په منځنیو 2 شپږ نوي څپو خبرونه لري او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو بیا ازادي رادیو په بیلابلو لاندو څپو د لاسترسي ورده. کچرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د ویب سټ لاره هم اوریدلی شي. د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو لډلې یوازې یو کس د خړو لپاره وچه ډوډۍ پیدا کولای شي. د دې پروګرام په وینا وچه ډوډۍ هم د افغانانو له بنسټیزو خوړو څخه ده چې د مهاله کمی محسوس دی. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې له میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بسپنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړو لپاره ان وچه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او د ژمي راتګ سره د وزد کسان نورې اندېښنې هم لري. تفصیل به له عبدې سپوږمۍ نه واورو.
په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې لږ تر لږه 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. ډبلیو ایف پی پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هرو 4 کسانو څخه 1 کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو 6 میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 6.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وچه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یوه اوسېدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلود او اوس بېکاره ده.
داسې شپه نه ده چې ډوډۍ مې له اوښکو سره نه وي خوړلې. کومه مړۍ که ګاونډیانو رالېږلې وي. ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړي که څوک مرسته وکړي. خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یوه اوسېدونکې شکیلا چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي. نو څوک نو چې آس هم ډېره وکړله چې مونږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو او نه د امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشوي ته بس آس هم وطن خو ران دی. څوک د لږې نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه بس دماګانې را کړي ډېرې کمه روپۍ مپۍ هغه دی. سړي ته څوک ورکې سپین ګیری دی بس هغه هم هغه دی. حیوانانو پوستونو کې خپګ دمه بس ډوډۍ چای ورته نشته. زما دواګانې کوم چې زویم چې زه ښه شمه چې د دې بچو خدمت کوم. لری لاره باندې 10,000 15,000 افغانۍ لګېږي. مونږ 15,000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د پینشن بې په ورځ د سپتمبر په 12 اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له 6 میلیونو ډېر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي و چې د 3 اگست راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 9.9 میلیونه وګړو ته رسېدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلی سي. د ماښام له 6 بجو د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نوي او د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې درته په همدې ساعت کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړه لیک په کلکه ملاتړ وشو چې په کې له اسرائیل څخه غوښتل شوی دی چې له غزې او لویدیځې غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو 143 غړو هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي. تفصیلي له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی له 193 غړو څخه 143 هیوادو د پریکړه لیک ته چې الزامي نه دی مثبتي، 4 مخالفي او 3 ممتنع رایه ورکړي. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشتې متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټوني بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي، خو له دې سره د منځني ختیځ په نورو سیمو کې بریدونه ډیر شوي او د اندېښنې ورسره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتو کې د فلسطینیانو استازی ریاض منصور دغه رایه د خپل ولس د آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. ده وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرائیلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتو کې د اسرائیل استازی دینی دانون وویل چې دا یوه شرمناکه پرېکړه وه چې د فلسطیني ادارې د ډیپلوماتیکې ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمته د خوش کولو لپاره د اکتوبر د ومی د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطیني ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په پریکړه کې د فلسطینیانو له ټولو سیمو د اسرایلي ځواکونو د وتلو تر څنګ دا غوښتنه شوې ده چې په فلسطیني اشغالي سیمو کې دي د اسرایلیانو جوړ شوي مرځایونه هم تخلیه شي. د پریکړه لیک له مخې که چېرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو یې بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکړه لیک له اسرایلو څخه غوښتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي، خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
لشغلی سایل سره د پر شعر هم ژغیدلی.
ګوټی ګولونه اورونه سیندونه اوبه چینی چیدارونه یو څه بل څه د دې په ما ډېره سری.
د پروین ملال شعر له
د ترجمه په څیرې دلی په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
په دې خبرونه کې مو د میدان وردګ له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحه 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
او د هنرمند آسیه مهربي نظر مې اخیسته
که څوک واقعاً غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوښوي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلاند فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شو. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعران او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال راشد خټک دې غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
خدای دې رات تپ تمامي هورو کیو درويم يا پلوانګين مايني زبات تا واخلم.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 سپتمبر وی ادبي دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبي دستور د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبي تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرځینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او وده لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نارغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک او قربا د چرسده ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستوري په مهال د کوټې نارغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حقته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر
مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د ساحل په حواله باندې دا خبره ځکه هم دروغ ده چې ساحل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه منه چې په تیر څلوېښت کال کې یا دیرش کال کې پښتون ټولنه پښتنه ټولنه په مجموعي توګه را تېره شوې. ساحل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې هنرمند نعیم تورید رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغې د خپل دغه دپاره کوي او دی خالص د پښتو ادب دپاره کوي، د پښتو شاعرانو دپاره خبره کوي، د اولس رایه یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړې ده یا یې کولی شي یا یې کړې ده، نو هغې هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه ولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپلې لیکوالې خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی و. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس یې وکړ.
مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کومه ده ما ته ملاو شو. ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دی دا دی مننه کړې ده، شکریه مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زمونږ نومونه خو لکه ډېر کم خلک علی که نه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم څه سپارش په پارش دا کسې هم نه راضي او نه مې زده کړي دي که نه، نو هغې کړي دي دغسې کړي دي او زه ورته هرکلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب دپاره یا د ژبې دپاره د هغې د ودې دپاره د هغې د خلکو د یادولو دپاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله خدا د چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالداره ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډېرو کمو ژبو کې به وي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته کرا شو، نن سبا شعر لیکي؟
تبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعري مو ستاسو د ویر په چم کې وارد نغمو ده یا ده لمبو سوری که ده کتاب له شعر سره پرتلک ری سو فرق پکی راغله؟
زبا پخپل شعر که خوزه ایس پرق نماسوس کو ما بلکی زوی ما چه ما نن هم لکه چه کم شعرون لیکلی دی ده غزل پا پیرایتی بیشک نظمونو با مدیر کم لیکلی خود ده نظمونو اگه ده جلسو ده پاره چه ما کم لیکلی و چه ما با پخپل آواز که پیش کول نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی که نه، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی. نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ولاړې شوې دي. دا د کیسټونو زمانه ختمه شوه، بیا ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې د شاعرانو نه دې پیسې واړي او هغه ځان لې چې کوم دې که نه کیسټ نیبو کې هغه کیسټ هم اوس نشته، یو یو سندره چېرته ووایو
دا تغیر خو راغلی
خپلو حالاتو باندې نظر نه وراچو منگ ټول کیسه چې کوم دا قومی مسله دا که ترقی پسندانه مسله دا که روبانی مسله دا ټول بوج منگ شاعرانو په سر باندې وراچولی.
دا ماکسیم ګورکی وای طبیعت زما خوانځای دی. ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوئ؟
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې چې کوم دی دا شی موجود و، یعنی کلیوال رنګونه یا د نیچر رنګونه، نو دا دا شیونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي. څومره بېوسي ده، څومره زور دی په دې خاوره کې کنه. نو تور به قسم سترګو اخلم رک زما زماړو سترګو تور دی په دې خاوره کې.
یعنی په کلي کې تاسو درزی وی کنه، د دې درزی توب د شغل د دې شغل داسې منظم رتم په خپل شعر کې ویني، یا داسې احساسوي چې تاثیر شته؟
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ زندگی کړې ده او اوس هم د غریبۍ زندگی کوم. نو زما لکه دردی توب کما کړی دی، نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بېوسۍ لار ده، ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو انا. نو بیا به مې څه خو کو څه محنت په بې کو، نو ما مزدوری هم کړي دي، ما په غواګانې هم ساتلي دي، دی د زمینداري چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي، خوارې مې کړي، مزدوری مې کړي دي، هر څه مې کړي دي. نو درزیتوب زما یو دغه د رزق ګټلو یوه دنده وه.
په شعر باندې تاثیر شته د دغه ژوند؟
لږه په شعر هېڅ تاثیر نشته په مې نشته، لکه د هېڅ شي ما زه د نن هم زما چې کوم دی چې کوم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي، زما ډېر زیات مینه ناک خلک دي، زما سره ډېره مینه کوي، خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم.
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ، دغه په خپله یوه دنیا ده، یو درد چاته پیدا کوي دغه درد، او یا شاوخوا د طبیعت ګوري، نیچر ګوري، دغه د شعر باندې اغېز کوي او کنه؟ دغسې سوال مې مطلب دی.
د نیچر خو ډېر زیات اثر وي او په ما یې دی، نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه. نو لکه بوټي، ګلونه، غرونه، تماشې، سیندونه، اوبه، چینې، چینارونه، یو څه بل څه، د دې په ما خپله ډېر اثر وي. زه که په لاره خوب مې هم زنګي کنه، نو ځان یېخ ساتم، زه تماشه کوم، زه مشاهده کوم. نو د مشاهدې هغه دغه چې کوم دی شوق هغه په ما کې ډېر دی، ډېر زیات. زه نه اوده کېږم، زه وایم چې خوب به بیا وکم، خو لکه دغه تماشې مماشې کوم چې په ما راغې اثر یې زما په شعر کې بیا خامخا اثر خو یې کړه.
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریض کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي، دا کیسه لا هم روانه ده؟ اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی؟
زما په خیال چې با هېڅ کمی نه دی محسوس کړی په کې، روانه ده کیسه. اوس هم چې کوم دی کنه، ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی د شاعر، دا به زما شپاړسم کتاب وي. نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شراب کنه. ٹھیک شو. نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي. نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه، که خلک کم شي کنه نو بیا یې نشم چاپ کولی. بیا دا ده چې لکه زما د شعر مینوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي تپوه شوې. نو زه خو چې چرته هم رسېدلی ما هغلته خلکو اورېدلی ما هغلته مې خلک اوري، زما کتابونه مې چاپ کوي، زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو.
او دا خوده سایل صاحب، ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي، ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي. تاسو څوک شعر لیکئ؟
ما چې لیکل کړي دي کنه نو یا چې بجلی تللې ده بجلی چې تللې ده نو ما څه لیکل کړي دي کنه سر مې لیکلې ده شعر مې لیکلې ده او یا چې کوم دې د خوب نه به یو ټوټه دې مرا شو کولې ده او شعر چې کوم دې دا په زور نشي لیکلی یا په ایرا کرے کہ کل شیر را باندھ را گلے دا سے وہ خمرا گلے دی چلا کہ اس بلے دلی کری بلا ملی کلی دی او بیا می رات کلی دی نکلی بی دی اور رات کلی دی ہاں او تو لش پتے را کما یو شیر ہم ٹھیک طریقہ اڈلی کلے سے بکا آوا چ دبا تب مطابق نہیں لے لے لی کبا کرا نو سے کاغذ تو را تور کبا س س س نو شیر چ کلا راضی یا راغلی وی یا بد سی وی یا بل سور تا خلق کوئی بل سو تا وی نو زبا دک د شپی لیکل او د بجلی د لو سارا دا روز کبا سی لیکلی چ سوک نہیں زما سارا پخوا کې سوک دی نو ز سی لیکم بیا
سائل صاحب د عربی ژبی یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربی ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی. د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبري داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبري کوي، یعنی سخت ده خبرې چې پی وشي. خو خیر د همدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس له تاسو نه وکړم چې ښه شعر څرنګه شعر وي.
زخ پل لکه دا بکر راشتی دا شیر چی کم دے کدا دا اسو دا داڑی را اگدا خبر دا یا اگدا بازور دی
او پلاندو
خدا دا چی پلاندو بدا سی وایو کنا چی لکا سرے دا وی چی لکا پبا که دا شوق ولی پیدا کی گی سنگ پیدا کی گی دا سرے دی چی ویلی چی دا سر سج ویلی سب مسئلہی خدا دا چی خشیر چی کم دے کنا کدا جب بی خط شکیل ممکن وی او سو کی او کی نو هغه هر څوک چې تبو شو کنه ښه شعر یوازې ما نه دي لیکلی په پښتنو کې زما په خیال کې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو کنه او په اوسني دور کې هم لوی لوی خلک شته دی خو که مونږ ته پکې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد دی خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه غوږ دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دی نو هغه اثر هغه بر نه وي څومره چې دی خ د لفظ تړون اثر وي خدا دے چ لکدا سنگ کی گی نو دا سنگ نہ دا سڑے وضاحت نہ جی گول خدا دے چ گران کار دے لکدا دا کاری گرے نہ بغیر لکی گی لک مطلب دا دے چ تخلیقی توان چ کم دے کر دا خدا پاک دین خل کو لڑی رور کڑی دی خل کو لے لگ اور کڑی پل زے خبر
سائل سر امریکائے شاعر رابرٹ فراسٹ وای وای شاعری حق دا چ کلا احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په باره کې څه وایي؟
خبره دا ده چې دغه خبره به وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسی کنه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي کنه هغه ځای ته دې نه رسی نو ته ورته نه شي رسېدی. ژبه ډېر عظیم قوت دی، ډېر لوی قوت دی. دا پښتو پاک نه پښتو سره مینه لرم خو په دې ور سره هم مینه لرم چې په پښتو کې چې څومره توان دی دا ماته په نورو ژبو کې هغه سې نه ښکاریږي. دا دا یو دغه خبره کوم هغه د خپلې طبې خبره کوم. ما په دې عقله یو شعر لیکلی دی چې زار د پښتو چې ادا تصویر کوم پکې په بله ژبه کې و ډېر زیول ګران د جانان یعنی مطلب دا دی چې لکه اگر شعور نہ داسې تړلی وی چې خاص هم پہ پوئے گی عام هم پہ پوئے گی اس کا تب تشریح زغہ کہ زما په خیال بیا تشریح ہی چوک نشی کولی ځکه چې معنی چې کبه شعر یو معنی نه لري. د شعر لا محدودیت چې کم دی د معنی سره محدود کیږي. شعر نه معنی کیږي لکه حسن چې نه معنی کیږي دغه شعر هم نه معنا کیږي، زما خپل خیال دا دی.
بالکل، یعنی که شعر معنا کیدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی، یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي. نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل، که معنا کېدی خو معنا یو ځل د چا په کار وي، لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې معناوې لري کنه. نورې معنا پیدا کړي. د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی، شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب، ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي، دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته؟
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی، ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه، لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږه د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه، نو ورو ورو کوشش کوي. او دغه سي د اټک نه اغاړه ځینې خلک ته ادا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چېره د دې سړي عمر څومره دی، دا د څه عمر سړی دی، او دا څنګه سړی دی، دا پلانې دی، دا ډیګری دی که نه، ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی که نه، دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي دا د چې هغې ځای ته خو که مونږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیه چې کومه داغه دادا چې مونږ د انګریزي شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده، غلطه نه ده. خو زه وایم اوس مونږ دا په کار دي چې مونږ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو، په انګریزۍ کې ترجمه کړو، په اردو کې ترجمه کړو. زمونږ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال. خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی، د کب ځای دی، د څه دي، د څه دي.
سایل صاحب، نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي، ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه، د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي، یعنی یو کردار هم پکار دی، یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي. نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي، ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي، ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه، یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنا بدلوي. یعنی دا دوره ګران کار دی چې ته په یوه مصر کې واته لفظونه ږدې، په بل مصر کې واته لفظونه ږدې، دا ځان له معنی لري ټیک نه کنه. خدا دا چې دا چې ځان له هر لفظ معنا لري، بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل، نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی. او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي، بل څه کوي بل څه کوي، دا ډېرې پابندۍ دي. د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي، دا فکر ته زر ورسي، دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده، داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کی یا په لکشر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي، ردیب دې ته وایي، او دې به راشي اوکې بدي او کاپیه ردیبونه بوجي. دا شاعري نه وي په اصل کې، شاعري ډېر وخت غواړي. او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې چې کب دې ته نه کېږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لپرمین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ساجی رادیو مجلې لوراولای دی.
غنم تر وژو نیو نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړېدلي دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرینو دیوالونو ته د وریښم خیال او تمنا نه راځي تر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژه وژه ماشومان وژوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنی په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خوم دی پیکه سوی دلته د بوټي ټال دی پلورل سوی بېته مرینو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته ورځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسولو اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان وېشوي د مکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لورې الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومو تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیروي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومو تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژه وژه ماشومان وېشوي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي جزئیات په راپور کې
د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي دی په تیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې اووه شپېته تاریخي سیمې ثبت کړې دي
په میدان وردګو ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تلس عدد وي کله چې موږ دلته رالو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې پنځه اویا ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېرې لرغونې سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت ته مې لېږلې دي وزارت راجستر کړې دي اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې پنځه اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي
نو موړی وایي یو شمیر دغه سیمې تر دوه نیم زره کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي نوموړي له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دوی موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي دلته موږ راسره ثبت کړې خو وزارت مو تر اوسه لېږلې نه دي موږ پلان کړو ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړو انشاءالله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمېر به تر یو نیم وسلو رسېږي چې موږ به هره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده نو هغه کې موږ هغه ساحې راثبتوو چې هم د قدامت ثابت چې دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو مثلا الغطا تقریبا دوه نیم زره کاله قدامت لري
تاریخی ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټول نه مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحه دي، تاریخي سیمې دي، نو تاریخي آثار د مختنی کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري موموجم جوړ کړی دی، موموجم ته دې وسپاري.
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې د رغولو دپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نوموړی د یوه ثبت شوي تاریخي جومات په اړه وایي:
دغه جومات کوم چې دی د دوه اصلي قدمات ډېر دی، او دا د پخوا نه دلته جومات و، خو کله چې دغه ډیزاین شوه چې تاسو یې وینئ، نو دغه ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله یې دده وتلي دي چې په 1999 کال کې دغه ډیزاین شوه دی. دغه د دوه خاورې سره کومه چې دغه جومات سندلان دی، د دوه خاورې سره هغه ګړې دا یو رقمه کودای نه دی، دغه ګړې مړې چې جوړېږي هغه بیا سلوه بیا به دوه سوګۍ کټولې اوګۍ به ورته کټلو، یو برخه سیمنټ به ورته کټو چې د دوه د سندلان په شوي دغه ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دی.
د دغه ولایت اوسیدونکي هم وایي که چیرې په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سي، نو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دوی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمېر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه ولایت کې 50 تاریخي سیمې شته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابی څرګندونه لرو. داخلي مهرابی نظر می د آزادی رادیو مجله د تیرونه په خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شجنه شاعرانو شعرونه انتخابوي، او لوی سره می د دوی د سندرو په اړه پوښتنې ترې وکړې. خو دا مهمه پوښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغیز کړی کنه.
نه ولا، ډېر خلک وایي زه خو ما هنر ته رښتیا وایم، ما هنر دلته په بهر کې پیل کې، نو او ډېر دغه ډېر مشهوره یا مدرس غاړي چې مثلا خلک یې ډېر اوري یا خوښوي، دوی اکثر یا د بهر څخه تللي وه، حتی که د پاکستان او د ایران څخه ودی تللي وه، هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې، ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډېره یو غټه بودیجه د مرستو څخه اختصاص شوی وه، چې هغوی د هغې سره مثلا هم ګټه اخیستله، هم یې خپل هنر پالي. خو زه دلته وم، زه هېڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللی او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونې یا بعضې پروژې مخته وړي، نو په دې دلیل زما پر هنر یې هېڅ کم تاثیر نه دی کړی. او هغه په اصطلاح د دغه تحول وروسته اوله سندره هم هغه زما سندره وه، خو دا چې ډېره مشهوره نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي، هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره ده. خو اولینه سندره ما وویله، دغه زما ذات سندره ما وویله.
ستاسو دا خبره سي شرایطو ستاسو په هنر تاثیر نه دی کړی، دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده، ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څوک غوټه نه کړي. هنر خپل احساسات، خپل عاطفه ده، څرنګه همداسې نه ده؟
بالکل، ډیر خلک دي سید هغوی چې مثلا وطن کې دي یا په دا وروستي تحول کې دې خوا ته راغله، مثلا غرب ته راغله، یا د بې وطن نه شو، بې کور شو، مثلا په ډېرو ستونزو او په ډېرو بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرېښوولو ته مجبوره شوه، یا 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 باید تللي وای، ځکه هلته امکانات نه وله. په تیره بیا د ښځو او د نجونو دپاره نه، د کار نه، د درس نه، د تحصیل، نو هغه محسوسیږي. خو بیا هم زه کله کله دا خبر زه په دې شرمېږم، بعضې کسان وایي چې ستا پیام څه دی، زه والله هېڅ پیام نه لرم، خو دا چې زه خپله پر ما باندې صحیح ده، زما وطن دی، زما کورنۍ هلته ده، دغه زما ټولنه ده، زه په دې خوږېږم، په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم. زه وایم زه باید دا ما ورکړم، او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي. ټول به تب دریږ نو هغوی خو مجبوره دي دلته چې موږ مجبوره نه یو موږ هم لاس واخلو خو دا خوښه خبره نه ده.
آسیا جان د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د یوې هنرمند په صفت څرنګه درته ښکاري؟
فرق یې بعضي کسان داسې و چې هغوی د هنر تر څنګه مثلا یو بله وظیفه یا یو بله دنده هم درلود. هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکول، هغوی ډېر نقص نه دی کړی. خو بل هغه کسان و چې مثلا هغوی یوازې هنر په اصطلاح پاله یا یوازې مسلک هنرولو، نو هغوی چې هلته پاتې دي یا که دلته هم راغلي دي نسبتا کار یې په ټپه ولاړ دی، په دې خاطر چې هلته چې دي اجازه نه لري او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پوهېږم. هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استجو وي که یا دوی ودو کې تللې سندرې ویلې یا محفلو کې تللې، هغه محیط باید دوی ته برابر شي. هغوی نقص کړی دی او پاتې سو دا نور دا بل ډله چې ده یا دا دوامه ډله چې ده دوی فعالیت کوي. دوی که هنر هم ونه که مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند و کار مخ ته وړي، ډېر نقص یې نه دی کړی، ډېر نه دی اغېزمن شوي. اغېزمن شوي خو ټوله په یو دلیل شوي دي.
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پنار شخی، هغه څه وایي کله تاسو له هغه سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د عیب په څه کې ګوري، کمال په څه کې ګوري؟
هغه ډېره علاقه لري د پښتو موسیقي سره، که څه هم زه هغه په آلمانی سره غږیږو او ما ورته درې سبڅوي سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استوډیو کې سبڅوي دي هغه ما ده سره په ګډه کمپوز کړی دي، او یو ډېر سوچا کار لرو چې هغه به ډېر فولکلوریک کې، او یو بل زما همکار هم دی هغه هم غواړي چې ګډ کار وکړي. دوی ډېر علاقه لري په دې خاطر چې اول دغه زموږ افغاني ریتمونه چې دي دا دپاره ډېر نوي دي، او که یو څوک واقعا غواړي چې هنر وپالي نو هغې نوښت ډېر خوښوي. هغوی یا هنرمند دي په تمامه معنا، نو هغه سرګي چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی، نوټیشن یې زده دی او ډېر څه باندې پوهېږي. هغه ډېره خاصه علاقه لري، هغه افغاني موسیقي اوري او خوښوي یې، ډېرې خوښوي.
تاسو وبخښئ، تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه. په دې اروپایي موسیقي کې خو زه په موسیقي ډېر نه پوهېږم، خو څومره څه خبر یم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده، خو پښتو مثلا فولکلوریک سندرې او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابرې، نو دا بیا سرګي ته څرنګه ښکاري؟
لري هغه نوټیشن لري، کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړوي صرف د غربي او د شرقي موسیقي تر مابین لږ نو کې فرق دی په بعضي ریتمو یا په بعضو راګو کې چې دی وایي چې زموږ هغې اته ماتری لري او شرقي چې دي هغه اووه دي. هغه نو ډېر پیچلی بحث دی، زه خپله ماماتوره یم په دغه ځای کې یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه به وایم، یعنی دی باید زده کړي. خو نور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده، چې نوټیشن یې نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی، یا صرف دا سندرو دا مثلا که د سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پوهېږم نورو کمپوزیتورانو چې هغوی واقعا په موسیقي کې زده کړې ولري، یعنی علمی زده کړې د موسیقي علمی زده کړې ولري، هغوی بیا دغه افغاني سندرې په نوټیشن کې
او بخښي. تاسو سرمست هاسو ته اشاره وکړه، هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندرې په هغه خپل ګروپ سره هم یو ځای منظمې کړې دي، چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړې کړې دي او شاید په نوټیشن باندې برابرې شي. لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندرې چې په افغانستان کې لرو د پښتو، دا هم په نوټیشن باندې برابرېدای شي او یا چا کار ورته کړ؟
سل په سل کې په کار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوی چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې په هغه کې ټول تعریف سوي وي. یا دلته چې په زه خپله په ښوونځي کې د ماشومانو سره کار کوم، دوی ته د الفبا ور زده کوي د موسیقي. دغه الفبا یعنی شخصا ما خپله نه دي لیدلې، خو ډېر کسان وایي چې تر یو حده پورې سوی دي. خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی ما نه دي لیدلې، خو زموږ په کلتوري کې سندرې چې استاسې د پښتنې جواب یو په یو درکمه سل په سل کې په نوټیشن کې دي. هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي.
فکر د کوي سدا یو ډېره لویه تشه ده، او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کړي د پښتو فولکلوریکي سندرې سندرو لپاره نوټیشن ولیکي او دا ستاسو مخکې خبره الف ب ورته برابره کړي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. نو دا کار هیڅ نه دی سوی.
او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی. موږ ټول اماتوران یو. ډېر 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 کسان چې دي وس کمپوز جوړي دي د تجربې یا د تجربې د مخې جوړي، یا نه پېژم ډېر موسیقي اورېدلې یا ډېر خوشیږي، یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد پکې لري. خو د زده کړې سره ډېرو کمو خلکو جوړ کړي دي
لاغلی مهرابی چخمنه. دوی په مرکه کې دیته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تر بندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویلې ده. دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
تپوس می مکڑا نور شیم خلر مات یما دفر خوندی پشان شهید بے کسات یما حسی پدور دفتنو کی زیر دلی یما زغل دی کی روش دین یم بے پسات یما زما د ذات دور قبولو نارحم شبیدا یو آشی باقی گنا شبید تو بہم شبیدا زما د ذات دور قبولو نارحم شبیدا یو آشی باقی گنا شبید تو بہم شبیدا مامی دخپل وجود سرائی